The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
د بي وي ډي وري ډيو ډيرو عزتمنو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی نن د نه یاسي شنبې ورځ د جنوري 23مه او د سلواغي میاشې 4مه نیټه ده دا د ډي وري ډيو د ماخمنې خبرونه فایل دی چې په کیسه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم کله دا تر پایز مو سره مل پاته شي اول هم د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان علماو د حکومت او ریاستي ادارو پر ضد وسلوال عملیات د شریعت او قانون ضد وګرځول دوی ویلی چې د پاکستان خلاف وسله پورته کول او تحریک چلول د اسلام خلاف کار دی مګر د علماو د افغانستان د حالات په اړه څه نه دی ویلي نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم عالمی ورځ د افغانو جنکو او خود په نوم لمانځل کیږي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په طالبانو غږ کړی چې جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي بل اړخ ته امریکا وایي واشنگټن او اتحادیانی په دې بحث کوي چې طالبانو سره تعامل څنګه بدل کړي او امریکا د اروپایي اتحاد او برتانیې سره په ګډه په ایران نوي بندیزونه پر ځای کړل واشنگټن وایي د نوي بندیزونو مقصد په ایران کې د بشري حقوقو اواز ته ځواب ویل دي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان دینی عالمانو ویلي د تش په نوم دلیلونو په بنیاد د اسلامي جمهوریت پاکستان د اسلامي حیثیت نه انکار کول سم نه دی ځکه ملک حکومت پوت او نور امنیتی ادارې غیر مسلمه ګرځول او پر ضد یې وسلوال عملیات کول د شریعت او قانون سرغړونه ده او دا د اسلامي تعلیماتو له مخې د بغاوت سنگین جرم دی اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د سیوري لاندې د پیغام پاکستان د میثاق او وحدت په سر خط را جوړ شوی غونډه کې 50 علماو ګډون کړي وو او اعلامیه یې خبره کړې ده په یاد غونډه کې ګډون کوونکو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي د غونډې برخواله ویلي چې د پاکستان دستور اسلامي دی ځکه د دې ملک خلاف وسله راپورته کول او وسلوال تحریک چلول د اسلام خلاف دی او په اسلام کې د دې گنجائش نشته په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې د پاکستان د پوز یو عسکر په یوه چاودنه او په ډیری اسماعیل خان کې د پولیس یو اهلکار په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی بل لور ته په خیبر ضلعه کې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو یو مهم کمانډر د وژلو دعوه شوې ده د پاکستان پوز ویلي د خیبر پښتونخوا د بنو ضلعې په جاني خیل سیمه کې د پاکستان د پوز ګاډي ته د ماین چاودنه شوې چې پکې یو پوځي عسکر وژل شوی دی په یو 10 د دسمبر د پاکستان پوز ویلی وو د بنو په جاني خیل سیمه کې د ترهګرو پر ضد عملیات کړي څلور ترهګر یې وژلي او په عملیاتو کې یو پوځي عسکر هم وژل شوی وو صنعتکاران او کاروباریان وایي پاکستان کې د سود شره سیوا کېدل به په دوی د قرضونو بوج نور هم سیوا کړي د پاکستان مرکزی بانک د سود شره 12% ته زیاته کړي ده په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي کاروبارونه د وړاندې ناغیزمن شوي دي کارخانه بندې شوي او د سود شره په سیوا کېدو سره به په کارخانه دارو د قرضونو بوج نور هم سیوا شي او بیروزګاری به زیاته شي مرکزی بانک یا سٹیټ بانک اف پاکستان ویلی په ملکی کچه په ګرانی کې اضافه کیږي او د ګرانی قابو کولو لپاره د سود په شرکه اضافه شوې ده په مردان کې د صنعتکارو کاروباریانو مشر ظاهر شاه وایي په صوبه کې د وړاندې نه کاروباریان د زیاتو خرڅونو او په کاروبارونو کې د مشکلاتو سره مخ دي د سود شرې سیوا کې دوه سره به دوی مشکلات نور هم زیات شي دا وی ډیور نن د جنوري 23مه په نړۍ کې د تعلیم ورځ لمانځل کیږي او د عالمی ورځ سکال د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او ثقافتي ادارې یا یونسکو لخوا د افغانو جنکو او خزو په نوم ځانګړي شوې ده په دې ورځ به په عالمی کچه مهمو غونډو کې د افغانو جنکو او خزو د تعلیم په بندیزونو چې طالبان اور باندې لګولې دي خبري وشي د تعلیم په عالمی ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش طالبانو ته په یو پیغام کې ویلي چې د جنکو په تعلیم باندې ظالمانه بندیز لغوه کړي ګوتریش نن د نهیاسي شنبه پورز په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې وویل اوس مهال د ټولو هغو تفریقي قوانینو او اقداماتو د پای وخت را رسیدلی چې تعلیم ته د لاسرسي مخه نیسي خاغلی ګوتریش په پانتونونو کې د جنکو د تعلیم ځنډیدو او مخنیوي په اړه د طالبانو په فیصلو باندې انتقاد وکړ او ویل چې طالبان باید زر تر زره دغه پریکړه لغوه کړي بل اړخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د طالبانو سره په تعامل کې د بدلون په اړه له خپل متحدانو سره د مشورې په حال کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند بې ځوابه نه پاتې کیږي او دوی بل له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزیو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل له افغانانو سره مرستې له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي، بلکې په خبره یې امریکا له خپلو متحدانو سره په دې بیا کتنه کوي چې طالبانو سره خپل تعامل او چلند څنګه بدل کړي. او اوس هم د ایران په لور امریکا د اروپایي اتحاد او برطانیې سره په ګډه په ایران نوي بندیزونه پر ځای کړي دي او د خارجه وزارت ترجمان نت پرایس ویلي د نوي بندیزونو مقصد په ایران کې د بشري حقوقو اواز ته ځواب ویل دي. په واشنگتن ډی سی کې د یو خبري کانفرنس په وخت نت پرایس وویل چې د ایران د استخباراتو نائب وزیر او د ایران د پاسداران انقلاب اهم کمانډران د بندیزونو لاندې راوستل شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې دغه بندیزونه د اتحادیانو او شراکت دارو د مشورو وروسته پر ځای کړی شوي چې بیلابیل اړخونه لري. او روسي خبر دا چې د اوکراین د حکومت یو شمېر جګپړو چارواکو نن د نه سیاسي شمبي پوره ز خپل دندو نه استعفا ورکړه او د هیواد صدر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې په حکومت کې به یې ځینی خصوصي بدلونونه راشي. په مصافي شو یو چارواکو کې د اوکراین د دفاع وزارت نائب ویاچسلاو شاپووالوف هم شامل دی چې اوکراینی ځواکونو ته د لاجستیک سپورت ذمہواری په غاړه درلوده او ورباندې د خوراکي موادو د رسولو په سکندل کې تورونه لګول شوی وو. هغه دا تورونه رد کړی دي. د لوی سرکاري وکیل نائب او د صدر زیلنسکی د دفتر نائب مشر هم دواړو استعفاوي ورکړي خو دلیل یې نه دی څرګند. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیبا دا د پاکستان سرخار اسلام آباد کې علما په یو غونډه کې هواد او د هواد ادارو ته غیر اسلامي وایل او د دې په ضد وسله راپورته کول د شریعت او د قانون سرغړونه بللې ده او زیاته کړې ده چې دا سکول د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې بغاوت دی. دا غونډه د نړیوال اسلامي پوهنتون د سوري لاندې راجوړ شوې وه. پاکستان کې پرله پسې وسلوالو په هواد او د هواد په ادارو د غیر اسلامي قانونو تورونه لګولې دي او وسله یې راپورته کړې ده. تفصیل د پیښورنه د دیو د خبريال عبدالرزاق پر رپورت کې اورو.
په یاد غونډه کې ګډون کوونکې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي په دغه غونډه کې د ملک یادو علماو ګډون کړي او ویلي دي چې د پاکستان دستور اسلامي دی، ځکه د دې ملک خلاف وسله راپورته کول او وسلوال تحریک چلول د اسلام خلاف دي او په اسلام کې د دې گنجائش نشته.
او د غونډې په اجتماعي توګه دا وی چې پاکستان یو داسې ملک دی چې د هغه دستور اسلامي دی. 1973 په آئین کې مختلف دفعات دي چې پاره کې دا دی چې د دې ملک مملکتي مذهب اسلام وي. پیغام دا ورکو وسلوالو ته چې باید چې دوی خپل هتیار کې دي او کسه اصلاح وی هم نو هغه د پرامن آئینی جدوجہد پلارو.
د پاکستان یو یاد عالم مفتی تقی عثماني غونډې ته د وینا یو ویډیو په ټولنیزو رسنو خوره شوی چې پکې نوموړی وای هغه ته افسوس دی چې څنګه د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نور ولی وای چې په دغه اړوندې د دوی رهنمایي وشي، لکه چې لدی اړوندې په دې مسله اډو خبرې نوي شوی. هغه ویلی دا اجتماع د دې خبرې اعاده کوي چې پاکستان یو اسلامي ریاست دی او دستوري د مسلمان کېدو گواهی ورکوي، ځکه د دې ریاست خلاف وسلوال عملیات ښکارا بغاوت حرام او ناجایز دي او دوی کله هم تایید نشي کولی. د غونډې په حق لا د پیښور پوهنتون د جرنالیزم د سانګي استاد ډاکټر عرفان اشرف وايي د پاکستان ریاست وسنغواړي چې پوزي عملیات وکړي، ځکه چې یو خوې اقتصاد خراب دي او بل نو ورسره وس امریکا د پخوا په سیر مرسته کوي، ځکه په دې لړ کې د علماو مرسته تر لاسه کوي.
اوس که په دوه وخت ریاست د علماو ته یې سیر تاسو دا جهاد وسار کوي نو دا درس آسان سره نه وسريږي. مسله دا ده چې د پاکستان ریاست کوم ډبل فیس پالیسي دي دغله پالیسی دی او کی ترمن ضرورت ده فوج په سوچ کی ترمن ضرورت ده د سیاسي چارو ضرورت په دغه وخت باندې نه ملایان او نه طالبان په د ملک کې پاکستان کې یا په افغانستان کې هم نشي لوسته د کی خلک فریق دي
نږدې دوه نه روان دي په خیبر پختونخوا کې شپاړس علما او فتوا جاری کړی و چې د اسلامي تعلیماتو پرانا کې جهاد یو مهم او بنیادی عبادت ته خو اعلان بې د اسلامي ریاست مشرقي او دا چې هر تن ته د جهاد اعلان حق حاصل نه دي د پاکستان حکومت د کال 2023 د اکتوبر میاشتې راهسي ټي ټي پی سره مذاکرات پیل کړي وو تحریک طالبان پاکستان تیر کال د مئی په میاشت کې ډزبندی کړې وا او بیا د مذاکرات لوجې نامعلومه مودې پورې وغځوله ټي ټي پی په 13 نومبر کې ډزبندی ختم کړه او د هغې وروسته د پاکستان په امنیتي ځواکونو په خپلو بریدونو کې تیزی راوسته د تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ او بریدونو وروسته د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ویلي په ملک کې به بدمنی او ترهګری ونه زغملې شي د پاکستان پوځ هم وخت په وخت د وسلوالو د وجلو دعوی کوي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وار رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه هغه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ او د مخام اته وبجونه تر لاسو پرې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په یو دوا نه شپګ او د مخام نه نیمو وبجونه تر لاس نیمو پرې په نه دوا و اوریدل شي
روز د کوټا په پریس کلب کې عوامي نېشنل ګوند د خان عبدالغفار خان یا باچا خان او د عبدالولي خان په یاد کې غونډه کړې په غونډه کې ګډونوالو د دواړو مشرانو د سیاسي او سماجي خدماتو یادونه وکړه او زیاته کړه چې په هیواد کې د امن لپاره د دوی مبارزه د پام وړ وه په غونډه کې نور څه خبرې شوې دي د کوټا نه یې د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوي
د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې د باچا خان اونې په لړ کې جوړه شوې غونډه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان او ولی خان پر ژوند او سیاست خبرې وشوې
باچا خان زمانه چې ستا فرمان وړي
ګډونوالو وویل پر پښتانه وطن نن هم ناامني او تشدد روان دی د عوامي نېشنل ګوند صوبای سیکریټری مابت کاکا لډیوا سره په خبرو کې وویل
په پښتنو کې په افغانانو کې چې باچا خان د عدم تشدد کم پرچار وکړو او په اول ځل د یو لک انسانان په دې باندې سوګند ته ځان سره ملګری کولو نو نن هغه یو لک انسانان په کروڑو بدل شوی دي او نه صرف دا چې په دې ملک نن د عدم تشدد خبر خلک کوي بلکې په دې ټوله خطه کې نن ټول زوراور قوتونه دې تراغلي دي چې امن نه وي نو ټول در لاس سوي تر کې چې دا ارزښت نه لري امن یوازې نه لار ده چې په هغه باندې به قانون ولسونه او وګړي انډیویډوالي یو کس سواخې بیا تر خاندان بیا تر ملک بیا تر خطه پوری چې امن وي نو ترقی به وي چې امن وي خوشحالي به وي
دوامن نشل ګن ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وای چې باچا خان د مظلوم او محکوم قانونو لپاره څه غشتل او ولی خان د پارلیمنت او د جمهوریت لپاره څه غشتل نن هم هغه ټول ستونزې او محرومیانی وجود لري
نن چې څوک د پارلیمنت د سپرمیسی خبره کوي دا خبره باچا خان او ولی خان د نن سره بیا کال مخکې کړی ده چې د ملک به یو عین غواړي د هغه عین د لارې په هغه عمل درآمد غواړي په هغه کې به د طاقت سرچشمه پارلیمنت وي عدلیه به آزاد وي الیکشن کمیشن به آزاد وي پارلیمنت به آزاد وي نن 15 اویا کال بعد خلک پر دې کانفرنسونه کوي او دا هغه کانفرنسو د لاري د دې ملک د یو شسه باوند د بنیادی جوړولو تجاویز پیښی
په غونډه کې د ګنشمیر نارینه او ترڅنګ د عوامي نشل ګوند شزینه او فعال هم ګډون درلود. د شزینه څنګه مرکزی جوان سیکرټری چاندنی کاکړه وایي باچا خان د شزینه او نارینه او د برابرۍ سیاست او خبره کړي.
ګوري موږ ته یو پښتون معاشي سره تعلق لرو. موږ خلک وسم هغه اویرنس په دې کې نسته چې موږ سي زنانې به موږ سره په سیاست کې ولاړې او سیاست به سره کوي، او دا یو ډېر امپورټنت اړخ دی، یو ډېر ضروري اړخ دی د سیاست او چستا زنانې او ته د سیاست په ډېر شایسته طریقه کول.
د باچا خان او ولی خان تلین غونډي اونې د جنوري لشلمي د باچا خان مرکز لخوا پیل شوی. دا غونډي په مرکزی ضلعي او ادبي مرکزونو کې لمانځل کیږي چې پکې د باچا خان او ولی خان پر ژوند او سیاست او هر اړخیز لیکل شوی کتابونو مخکتنی هم روان دي. په همدې لړ کې د جنوري پر 28مه او 29مه په اسلام آباد کې دوه ورځنی کانفرنس اعلان شوی چې د ملک له ټولو صوبو څخه د هر مکتب او فکر خلک پکې دعوت شوی دي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټه.
تاسو د امریکا غږ ڈیوا رادیو اورئ.
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د بجټ او د نورو اقتصادي چارو په اړه د نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده. دا وخت پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او غواړي چې د خارجي قرضو د واپس کولو او په هیواد کې د مالی ستونزو د مخنیوي لپاره د IMF نه نور قرض ترلاسه کړي. خو اقتصاد پوهان وایي د پاکستان سیاسي واکداران د خپلو سیاسي مفاداتو په خاطر د IMF د سختو شرطونو منلو ته تیار نه ښکاري. سیلونکو وایي د IMF شرطونه به سخت وي، خو دا د پاکستان د اقتصادي کلارې او په مالی توګه د دیوالیه کېدونه د بچ کولو لپاره ضروری دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریالې رابعه پیر په رپورت کې اورو.
وفاقی کابینه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې سوې چې پکې د هیواد مجموعي سیاسي او اقتصادي حالاتو باندې خبرې سوې. البته د IMF د شرطونو په اړه تر اوسه څه پریکړې مخې ته نه دي راغلي. دا په داسې حال کې چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه نړیوال مالیاتي فند غواړي چې پاکستان د نهمي جایزې ترلاسه کولو د لپاره باید د دوی هغه شرطونه ترسره کړي چې پکې د بجلی سبسډي ختمول او د ګیس په نرخونو کی زیاتوالی هم شامل دي. د پاکستان د خزانه په خانی وزیر ډاکټر سلمان شاه پی او ای ڈی وسره خبرو کی وای د آئی ایم ایف پروگرام او د دې د منظوري د پاره د آئی ایم ایف شرطونه منل ډیر ضروری دي. خو د دوی تر مخه حکومت په سیاسي توګه کمزور دي. هغه غنی کچری دغه پروگرام وکړي نو سیاسي قیمت به ورکول وي چې له عمله یې دوی نه کوي، او دا به د پاکستان د اقتصاد د پاره په داسې حال کې ډیر زیانمن وي چې په هیواد کې ډالر نشته. د پاکستان سټیټ بانک په خپل تازه مانیټری پالیسي کې ویلي وو چې اقتصادي غیر یقیني ختمول او د نړیوالې ادارو څخه قرضې ترلاسه کولو د پاره د IMF د نهمي جایزې بیا کتنه ترسره کول ډیر ضروری دي. د پېښور پوهنتون د اقتصادي چارو پروفیسر صلاحت خان پی او ای ډی وتوي
فارن انویسټرز یا فارن ډونرز ته متوجه کېدو د پاره د IMF د پروګرام زما په خیال ضروری دي چې دا شي چې کوم فارن کنټریز چې دي د اګیاغه اعتماد په حال کې.
د پاکستان سټیټ بانک خپل مانیټری پالیسی کې دا اعتراف هم کړی چې د مالی کال 2023 په لومړي نیمایي کې د کرنٹ اکاونټ خساره کې د کمی سربیره د بهرنی سکتورو لپاره نږدې مودې چیلنجونه شتون لري، او د اته څخه تر لس ارب ډالر پورې د تازه پورونو اړتیاوي د نړیوال مالیاتي فنډ IMF د لوازنامې تر سره کېدو پرته نسی پوره کېدی. تیره ورځ د مطبوعات سره خبرو کې د سټیټ بانک گورنر جمیل احمد ویلي وو پاکستان د IMF سره ټکنیکی خبرې روانې دي او باقاعده خبرې به سر پیل شي. دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان روال مالی کال لپاره 3.3 ارب ډالر ته اړتیا لري چې پکې 3.3 ارب ډالر د پور د ادایګۍ او 10 ارب ډالر کرنٹ اکاونټ خساره په مد کې پکار دي. د دوی تر مخه په دغه درویشت ارب ډالر کې شپږ ارب ډالر رول اوور یا بیرته ترتیب سوي او نه ارب ډالر واپس کړی سوي دي. باقی پاته اته ارب ډالر کې پاکستان ته 2.8 ارب ډالر ادا کول وی او نور به رول اوور یا بیرته ترتیب سي. د کال 2022 په اگست کې د بیل اوټ پروګرام ومه او اتمه بیا کتنه منظوره سوي و چې تر مخه پاکستان 1.1 ارب ډالر ترلاسه کړی و. رابیا پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان د قانون اسمبلی سپیکر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند تحریک انصاف د نورو غړو استعفاګانې هم منظور کړې دي او داسې په اسمبلی کې د ګوند هیڅ نمائندګي نه ده پاتې شوې. څېړونکو وایي که څه هم د سپیکر پریکړه د ملکی دستور سره سمه ده، خو وایي د سره به تحریک انصاف ګوند د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې مرکز کې د موقتی حکومت لپاره د مشاورت د حق نه محروم شي. اسلام آباد کې د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه د څېړونکو او سیاسي پوهانو سره پرې خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
تیر کال اپریل میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوری تحریک کامیابی دورستو د عمران خان تحریک انصاف ګوند د خپل یو سل 15 غړو د استعفا اعلان کړو. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف لخوا د ګوند درې څلوېښت نور غړو د استعفاګانو منظوري سره د تحریک انصاف ګوند یو سل 2 غړو استعفاګانو په باضابطه توګه منظوري عمل سرته رسېدلې دي. تحریک انصاف د تیرو دوه ورځو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی پاتې غړي اسمبلی کې کیناستل غواړي ځکه د دوی استعفا دې منظورې نه کړی شي. په دې ترڅ کې د تحریک انصاف ګوند غړو د انتخابي کمیشن او د سپیکر د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. نن چې کومې درې څلوې غړو استعفاګانې منظورې شوي په هغې کې د تحریک انصاف په ټکټ د اورکزی ضلع نه د قومي اسمبلی منتخب غړي جواد حسین استعفا هم شامله ده. جواد حسین او پختر لومبے دوی خپل استعفاګانې ولې ورکولې او اوس یې بیرته ولې اغېستې نو هغه خپل جواب صدا سرا کړ. قومی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف خپل دفاع کې ویلي کړه د تحریک انصاف د غړو استعفاګانې قبلوم او کونه په یو کې مم نه پریدي. مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي استعفاګانې سټو کې نه وچ یو پیر اور کړې او به بیرته واخلي. دا وخت قومی اسمبلی کې د تحریک انصاف په ټکټ منتخب راجا ریاض په مشرۍ کې د ګوند مرعور غړي د اپوزیشن باضابطه کردار لوبوي. د تحریک انصاف ویان فواد چودھری تر مخه قومی اسمبلی کې د بیا کېناستو د دوی یوازینی مقصد دا چې د موقتی حکومت لپاره حکومت او د تحریک انصاف اصل قیادت ترمنځ مشاورت وشي. څېړونکي امتیاز عالم وایي د سپیکر لخوا د استعفاګانو منظورې عمل که څه هم د ملکي دستور سره سم دی، خو دې سره راتلونکي انتخابي عمل د اوس نه لانجمه نه شوی دی.
تحریک انصاف کا جو ایک میجر اپوزیشن پارٹی کے طور پہ جو حق تھا اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ لیڈر دی اپوزیشن بنتے ہیں.
د سپیکر دی پریکل سره تحریک انصاف د نگران حکومت د مشاورت د عمل نه محروم شوه دی. امتیاز عالم په خبر اوس به مرکزی حکومت د راجا ریاض په مشرۍ کې ګډاګي اپوزیشن سره مشاورت وروسته نگران حکومت اعلان کړي کم چې به عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند نه قبلوي. پلوان دینا عمران خان د انتخابی کمیشن لخوا پنجاب کې د محسن نقوی د نگران اعلی وزیر په حیثیت ټاکلو پریکړه رد کړې او د دې په ضد احتجاج اعلان کړی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
تو مطبوعاتی رپورٹوں تر مخه د پاکستان د پنجاب صوبے په فیصل آباد کې نامعلومه تنانو د احمدی ټولنې قبرونه نړولې او په ادیره کې یې پراته تابوتونه سوځولې دي او همدا ډول د احمدی ټولنې د مخه هم د پنجاب ایالت د سیالکوټ په یو سیمه کې ځای خلکو د یوې احمدی زنانا مړې ښخېدو ته نه دی پریښودلې. خو بلخوا ځایي پولیسو په فیصل آباد کې د احمدی ټولنې د قبرونو د ماتول کېدو رپورټونه رد کړي دي. پاکستان کې د یوې مودې راهیسې پر له پسې د احمدی ټولنې د ادیرو او عبادت خانو د سپکاوي پیښې رامخته شوې دي. د مذهبي همغږۍ لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي دیوته ویلي په پاکستان کې د مذهبي لږکو د حقونو د سرغړونکو خلاف باید چې د قانون لاندې اقدامات پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د احمدی ټولنې ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډیوه سره د نهې پر ورځ خپلو خبرو کې وویل چې د ټولنې د قبرونو د نړولو دا پیښه د جنوري په 28 نیټه د نیمې شپې د فیصل آباد په سیمه کې رامنځته شوې. د نوموړي وینا وه چې ځینې شرخوخو عناصرو د شپې مخبرې چاپېره لګېدلې ازغن تار غوڅ کړې او د قبرونو د سپکاوي سره هلته پراته تابوتونه هم سوځولي دي.
مہینے پہلے 20 نومبر کو بھی اسی قبرستان
هغه وای د افسوس خبره دادا چې د نن څخه دوه میاشتې وړاندې هم د فیصل آباد هم په دې مقبره کې د احمدیانو د قبرونو کتبه ماتې کړې شوې وي او د هغه پیښه رپورت پولیس ته ورکړې شو خو پولیسو مقدمه نه و درج کړې. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د فیصل آباد رتن سیمې د تانې سینئر پولیس افسر ارسلان ویل سیمیتای پولیس لیگلی وو هغوی جاج اغستلی او انزورونه هم د ځان سره سنبال کړي خو وای دا سه کوم پیخه نه درامینسته شوی او زیاتوی چې نه د احمدی ټولنې لخوا په دې اړه کومه مقدمه درج کړي شوی دا هم دا ډول د احمدی ټولنې تر مخه بل پیخه د پنجاب د سیالکوټ ضلع په چک پیرو سیمه کې رامینسته شوی. چرته چې په شریکه مخبره کې ځای خلکو د 15 کلن احمدی زنانا مړې خښې دو ته نه دی پریښودلې او د احمدی ټولنې د ویان تر مخه په دې پیښه کې هم ځایي پولیسو احمدیان مجبور کړي چې خپل مړې په 100 کیلومتر لرې چناب نګر کې خښېدو ته یوسي. د پاکستان د ځینې سیمو څخه د یوې مودې راهیسې وار په وار د احمدی ټولنې د قبرونو د سپکاوي پیښې رپورټ کیږي او د جنوري په 13 نیټه د سند په کراچۍ ښار کې هم ځینې کسانو د احمدی ټولنې د عبادت خانې مینارونه نړولي وو او له دې مخکې کال 2023 دسمبر میاشت کې د پنجاب د گجرانوالی ضلع په باغپورا سیمه کې د احمدی ټولنې د عبادت خانې دوه مینارونه وران کړې شوي وو او هغه مهال هم ځایي احمدی ټولنې تور لګولې وو چې دا پیښه د پولیس د سار لاندې رامینځته شوې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د مذهبي همغږۍ سلاکار مولانا طاهر اشرفي ډیوه سره خبرو کې ویلي د دواړو پیښو د جزئیاتو نه دی خبر خو وایي چې باید احمدیان او مسلمانان دواړه قانون ته درناوی وښایي.
هغه
وایي که یو مسلمان تن هم د قانون سرغړونه کوي نو باید چې د هغه پر ضد د قانون لاندې اقدامات پورته کړي شي او که دغه شان غیر مسلم هم داسې کار کوي نو باید چې د هغه پر ضد هم قانوني اقدامات پورته کړي شي. په پاکستان کې د مذهبي لږکو د حقونو په سرغړونو ملګرو ملتونه د بشري حقونو نړیوالې ډلې او امریکا هم اندېښنې ښودلې او په دې وروستو کې د امریکا حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي لږکو د حقونو څخه د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په نوم لړ کې اچولې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. امریکا د اروپایي اتحاد او برطانیې سره په ګډه په ایران نوي بندیزونه پر ځای کړي دي او د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس ویلي د نوي بندیزونو مقصد په ایران کې د بشري حقونو اواز ته ځواب ویل دي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ د ډیوا همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
په واشنگتن ډی سی کې د یو خبري کانفرنس په وخت د امریکا خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس په ایران د نوو بندیزونو ذکر په وخت ویلي دي چې د ایران د استخباراتو نائب وزیر او د ایران د پاسداران انقلاب لس اهم کمانډران د بندیزونو په ضد کې راوستل شوي دي. نیټ پرایس ویلي دي دغه بندیزونه یې د اتحادیانو او شراکتدارو د مشورو وروسته په ځای کړي دي چې یو شمیر اړخونه لري او تازه بندیزونه په دې برخه کې تازه ګام دی. نیټ پرایس دا هم ویلي دي چې نوي بندیزونه په ایران د حق غوښتونکو په ضد د کاروایانو او گرفتارو په سر پزې کړی شوې دي او په کومو ایرانی چارواکو چې بندیزونه پزې کړی شوې دي دوی په مظاهره چانو ظالمانه تشدد کړی دی. یورپی یونین او برتانیا د ګل دوشنبه په ورځ په ایران بندیزونه اعلان کړي او امریکا یې اوس تایید کړی دی، خو ایران د دغه بندیزونو غندنه کړي او وایي د غربي اتحادیانو نوي بندیزونو ته به زر ځواب ووایي. د ایران خارجه وزارت ترجمان ناصر کینانی په یو بیان کې ویلي دي چې د اروپایي اتحاد او برتانیا خلاف به زر د بندیزونو اعلان وکړي. د یورپی اتحاد او برتانیې لخوا د بندیزونو په فهرست کې بیا د ایران د لوبو وزیر حامد سجادی، د ایران د پولیسو او پاسداران انقلاب یو شمیر سترو افسرانو، د سایبر سکیورټی او د دې سره تړلو کمپنو او د چارواکو نومونه شامل دي. د برتانیې لخوا بیا د بندیزونو په فهرست کې د ایران ډیپټی پراسیکیوټر جنرل احمد فاضلین نوم هم شامل دي. د برتانیې خارجه وزارت ویلي دي چې فاضلین د غیر منصفانه عدالتي نظام او سیاسي خلکو ته د مرګ د سزا ورکولو په سر د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی. د برتانیې خارجه وزیر جیمز کلیورلی بیا په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد یې هغه ټول خلک د بندیزونو په ضد کې راوستي دي چې عدالتونو کې سیاسي فعالانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو نه راواخله، په سړکونو د احتجاجونو په وخت په ایراني ولس تشدد کې ککړ دي. نو شروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
د واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
د بیو ای ڈی ریڈیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی. نن د نه یاسر شنبه ورځ د جنوري 23 او د سلواغي میاشې 3 نیټه ده. دا د ډیو ریډیو د ماخمنۍ خبرونه پیل دی چې پکې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایز موږ سره مل پاته شئ. اول هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان علماو د حکومت او ریاستي ادارو پر ضد وسلوال عملیات د شریعت او قانون ضد وګرځول. دوی ویلي چې د پاکستان خلاف وسله پورته کول او تحریک چلول د اسلام خلاف کار دی، مګر د علماو د افغانستان د حالات په اړه څه نه دی ویلي. نن په ټوله نړۍ کې د تعلیم عالمی ورځ د افغانو جنکو او خود په نوم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال په طالبانو غږ کړی چې جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. بل اړخ ته امریکا وایي واشنگتن او اتحادیان په دې بحث کوي چې طالبانو سره تعامل څنګه بدل کړي. او امریکا د اروپایي اتحاد او برتانیې سره په ګډه په ایران نوي بندیزونه پر ځای کړل. واشنگتن وایي د نوي بندیزونو مقصد په ایران کې د بشري حقوقو اواز ته ځواب ویل دي. وسم پورا خبرونه. د پاکستان دینی عالمانو ویلي د تش په نوم دلیلونو په بنیاد د اسلامي جمهوریت پاکستان د اسلامي حیثیت نه انکار کول سم نه دی، ځکه ملک، حکومت، پوت او نور امنیتی ادارې غیر مسلمه ګرځول او پر ضد یې وسلوال عملیات کول د شریعت او قانون سرغړونه ده او دا د اسلامي تعلیماتو له مخې د بغاوت سنگین جرم دی. اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د سیوري لاندې د پیغام پاکستان د میثاق او وحدت په سر خط را جوړه شوې غونډه کې 50 علماو ګډون کړي وو او اعلامیه یې خپره کړې ده. په یاد غونډه کې ګډون کوونکي د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي د غونډې برخواله ویلي چې د پاکستان دستور اسلامي دی، ځکه د دې ملک خلاف وسله راپورته کول او وسلوال تحریک چلول د اسلام خلاف دي او په اسلام کې د دې گنجائش نشته. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې د پاکستان د پوځ یو عسکر په یوه چاودنه او په ډیره اسماعیل خان کې د پولیس یو اهلکار په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بل لور ته په خیبر ضلعه کې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو یو مهم کمانډر د وژلو دعوه شوې ده. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پښتونخوا د بنو ضلعې په جاني خیلو سیمه کې د پاکستان د پوځ ګاډي ته د ماین چاودنه شوې چې پکې یو پوځي عسکر وژل شوی دی. په یو 10 دسمبر د پاکستان پوځ ویلی وو د بنو په جاني خیل سیمه کې د ترهګرو پر ضد عملیات کړي، څلور ترهګر یې وژلي او په عملیاتو کې یو پوځي عسكر هم وژل شوی وو. صنعتکاران او کاروباریان وایي پاکستان کې د سود شره سیوا کېدل به په دوی د قرضونو بوج نور هم سیوا کړي. د پاکستان مرکزی بانک د سود شره 10% ته زیاته کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي کاروبارونه د وړاندې ناغیزمن شوې دي، کارخانې بندې شوې او د سود شرې په سیوا کې دو سره به په کارخانه دارو د قرضونو بوج نور هم سیوا شي او بیروزګاری به زیات شي. مرکزی بانک یا سټیټ بانک اف پاکستان ویلی په ملکی کچه په ګرانۍ کې اضافه کیږي او د ګرانۍ قابو کولو لپاره د سود په شرې کې اضافه شوې ده. په مردان کې د صنعتکارو کاروباریانو مشر ظاهر شاه وایي صوبه کې د وړاندې نه کاروباریان د زیاتو خرڅونو او په کاروبارونو کې د مشکلاتو سره مخ دي. د سود شرې سیوا کې دو سره به دوی مشکلات نور هم زیات شي. دا وی وی دی بار نن د جنوري 23 په نړۍ کې د تعلیم ورځ لمانځل کیږي او د عالمي ورځ سکال د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او ثقافتي ادارې یا یونسکو لخوا د افغانو جنکو او خزو په نوم ځانګړي شوې ده. په دې ورځ به په عالمي کچه مهمو غونډو کې د افغانو جنکو او خزو د تعلیم په بندیزونو چې طالبان اور باندې لګولې دي خبري وشي. د تعلیم په عالمی ورځ د ملګرو ملتونو سیکریټری جنرال انټونیو ګوتریش طالبانو ته په یو پیغام کې ویلي چې د جنکو په تعلیم باندې ظالمانه بندیز لغوه کړي. ګوتریش نن د نهیاسي شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې وویل اوس مهال د ټولو هغو تفریقي قوانینو او اقداماتو د پای وخت را رسیدلی چې تعلیم ته د لاسرسي مخه نیسي. خاغلی ګوتریش په پانتونونو کې د جنکو د تعلیم ځنډیدو او مخنیوي په اړه د طالبانو په فیصلو باندې انتقاد وکړ او ویل چې طالبان باید زر تر زره دغه پریکړه لغوه کړي. بل اړخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د طالبانو سره په تعامل کې د بدلون په اړه له خپلو متحدانو سره د مشورې په حال کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو په وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند بې جواب نه پاتې کیږي او دوی بل ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزیو مخه ونیسي. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل له افغانانو سره مرسته له طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي، بلکې په خبره یې امریکا له خپل متحدانو سره په دې بیا کتنه کوي چې طالبانو سره خپل تعامل او چلند څنګه بدل کړي. او سم د ایران په لور امریکا د اروپایي اتحاد او برتانیې سره په ګډه په ایران نوي بندیزونه پر ځای کړی دي او د خارجه وزارت ترجمان نیلت پرایس ویلي د نوي بندیزونو مقصد په ایران کې د بشري حقوقو اواز ته ځواب ویل دي. په واشنگتن ډي سي کې د یو خبري کانفرنس په وخت نیلت پرایس وویل چې د ایران د استخباراتو نائب وزیر او د ایران د پاسداران انقلاب اهم کمانډران د بندیزونو لاندې راوستل شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې دغه بندیزونه د اتحادیانو او شراکتدارو د مشورو روسه پر ځای کړی شوې چې بیلابیل اړخونه لري. او روسي خبردا چې د اوکراین د حکومت یو شمیر جګپړو چارواکو نن د نهیاسي شنبه په ورځ خپل دندو نه استعفا ورکړه او د هیواد صدر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې په حکومت کې به یې ځینې خصوصي بدلونونه راشي. په مصافي شو یو چارواکو کې د اوکراین د دفاع وزارت نائب ویاچسلاو شاپووالوف هم شامل دی چې اوکرایني ځواکونه ته د لاجستیک سپورت زمواري په غاړه ودرلوده او ور باندې د خوراکي موادو درسولو په سکندل کې تورونه لګول شوی وو. هغه دا تورونه رد کړی دي. د لوی سرکاري وکیل نائب او د صدر زيلنسکي د دفتر نائب مشر هم دواړو استعفاوي ورکړي خو دلیل یې نه دی څرګند. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو یو بل پلاوی کابل ته تللی دی او د دې ادارې عمومي مشر انټانیو ګوتریش وای طالبان دی د نجونو پر تعلیم ظالمانه بندیزونه لری کړي. یونیسکو د تعلیم نړیواله ورځ افغانانو خزو او جنکو ته ځانګړی کړی ده. خو د افغانستان لپاره د امریکای سفیر وای دا ستونزمنه ده چې دا ورځ لې افغانو نجونو ولمنځل شي. ملاله یوسفزی وای جنکې له تعلیم محرومول زموږ د کلتور او مذهب خلاف کار دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکار بارکوال میاخیل پتی رپورت کې وړاندې کوي.
د جنوري 23 د تعلیم نړیواله ورځ سږ کال په داسې وخت په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونه له 402 ورځو راهیسې او د پوهنتون زده کوونکي د تیر کال د دسمبر له 6 راهیسې له تعلیم محروم دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د تعلیم نړیوال ورځ افغانو شدینه استادانو او زده کوونکو نجونو ته ځانګړې کړې ده او د طالبانو لخوا له تعلیم د دوی د محرومولو غندنه کړې ده. یونیسکو نن ورځ تر دې نامه لاندې لمانځي چې وایي پر خلکو سرمایه کاری او تعلیم ته لومړیتوب ورکول. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرس د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي پیغام کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هغه ټول توپیری قوانین او کړنې پای ته ورسوو چې زده کړو ته د لاسرسي خنډ ګرځي.
زه په افغانستان کې په ځانګړې توګه پر واکمنو چارواکو غږ کوم چې ثانوي او لوړو زده کړو ته د جنکو د لاسرسي په اړه ظالمانه او ځان ته د ماتې ورکولو بندیز بیرته واخلي.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای سفیر کیرن ډیکر ویلي په افغانستان کې چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې دا ډیره ستونزمنه ده چې د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شي. میرمن ډیکر پر ټویټر لیکلي نن د تعلیم نړیواله ورځ لمانځل ګرانه خبره ده ځکه چې افغان نجونې او ښځې له دې حق محروم دي. تعلیم د افغانستان د راتلونکي په اړه سرمایه کاری ده او د نجونو او هلکانو لپاره باید شتون ولري. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالو یوسفزی وایي ښځې له کارونو او نجونې له تعلیم محروم کول د افغانانو د کلتور او مذهب خلاف کار دی. له وی او آشنا سره په ځانګړو خبرو کې ملالو یوسفزی د افغان نجونو د تعلیم لپاره پر نړۍ غږ وکړ.
په بینو لقوامی سطح باندې لیډران خپل کردار دی ادا کی هغه دی هم د افغانستان خصوصا یو ځای ودری کی او مسلمانان ملکونه چې کم دي اغوی دی هم د جنکو د تعلیم د پاره رایوزی شي او د غی د تخفص د پاره دی یوزه خپل غږ پورته کی. د غی د پاره ډیر ضروری ده چې مسلمانان نو کله هم رایوزی شي او دا اوی چې د جنکو د تعلیم د محرومی یا د کار د محرومی د اسلام او د کلتور خلاف زی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر هم د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام خپور کړی او ویلي دي زده کړې د هر انسان حق دی او باید په افغانستان کې ټول نجونې تعلیم ته رسایي ولري. د ملګرو ملتونو د شمیر لمخې 80% افغان نجونې چې سکولونو ته د تلو عمر دی په هغوی کې نږدې 2.5 میلیونه یعنی 25 لک نجونې د طالبانو د بندیز له کبله له زده کړو بې برخې شوي دي. یونیسکو وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې له غیر سرکاري ادارو سره کار وکړي چې افغان نجونو ته له لرې واټنه د تعلیم امکانات برابر کړي او نورې لارې ورته ولټول سي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او نورو بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو یو پلاوی 3 ورځې وړاندې له دې هېواده تللی خو د دوشنبه یا ګل په ورځ یو بل پلاوی کابل ته رسېدلی دی چې د بشري مرستو جاج واخلي. د دغه پلاوی مشري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې او چا مشر مارټن ګریفټس کوي چې نن د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او په روان کال کې د افغانستان لپاره له نړیوالو د 4.6 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. پاکستان کې د خزو د حقونو فعالان وای د قوانینو باوجود اوس هم په ټول هیواد کې د غیرت په نامه خزي وجل کیږي. دوی وای په سوشل میډیا د خزو عکس راتلل یا په خپل مرزه واده کولو او یا بیا د کورونو لانچو د وجه خزي په غیر قانوني توګه وجل کیږي. فعالان وای د خزو د وجنو کې د ککړو کسانو نه سزا کېدل د پیښو د سیوا کېدو یو غټ علت دی. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د ډیوا د خبریال صادق قاسم شاه په رپورت کې اورو.
د ښځو حقونو لپاره کارکونکو پوهان وای نننی دور کې موبایل فون او د انټرنیټ صحیح استعمال ناپوهي دغه د غیرت په نوم وجنو او د زورونو پیښو سبب جوړیږي. د ښځو د حقونو لپاره فعاله سایمه منیر وای د داسې د غیرت په نوم د جنکو داسې وجنو شاته د زنانه د سړو په مقابله کې د ډیجیټل تعلیم کمی یا ناپوهي ده. سایمه منیر وی او ای ډی وتا نور په دې حق لا صدا ویل
د ټیکنالوژي میدان کې ډیر روستو پاتې شوې نو پکار دادې چې چرته تاسو د دې مخنیوي کوي د غیرت په نامه قتل نو الته جنکو د پاره د ډیجیټل لټریسي د پاره د کمپیوټر انټرنیټ په د پاره کار وکړي ولې چې داغي نه پوي دا چې داغي د وجه دا سیزن وشي او د ژوند هم هغه جزانه لاړې شي.
د د پېښور پوهنتون د ټول پوهنې شعبې یو استاد ډاکټر نایلا کازی هم وای پښتانه د نن سبا جدید دور کې وارخطا شوي، یو پلار بل خار ته لور مزدوري لخلیږي، خو هم د هغې په اړه په سوشل میډیا که مواد خپرېږي نو د دې ذموار هم دغه جنای ګڼل کېږي او په دې د هغه غیرت ناموس او پښتو راوچته شي. هغه وای په کار ده د دغه مواد خپرولو کېدو پر ضد قانوني کاروایی شوی وی. ډاکټر نایلا کازی وای که اوس هم پښتنو د ډیجیټل آلات یعنی موبایل فون او انټرنیټ استعمال شروع کړی دی او په سوشل میډیا هم خپل نظر او مواد شریک کوي، خو اوس هم دوی د دې په صحیح طریقې یا ګټور طریقې سره په استعمال نه پوهیږي. په دې حق لا نور ډاکټر نایلا کازی وی وی دی وتا صدا وویل
پریکټیکلی خو موږ دا شیزونه اډاپټ کړی دي، زموږ هغه مادي کلتور چې کوم دی نه خو بدل شوی دی، خو مینٹلی سائیکولوجیکلی زموږ دا شیزونه لا اوسه پورې نه دي ایکسپٹ کړی، یا موږ له دا استعمال پراپرلی موږ له نه راځي، ځکه چې موږ ایکسپٹیبلٹی نشته، اډاپٹیبلٹی ورته زوم چې دې سره موږ اډاپټ شوی لا نه یو، نو دغه وجه ده چې موږ ته د دې د صحیح استعمال هم پته نشته.
د ښځو حقونو فعال او وکیل مهوش محب کاکا خیل وایي قانوني لحاظ سره دا ډېره واضحه ده چې د یو زنانه اجازت بغیر څوک هم د دې تصویر یا ویډیو نشي جوړولی او نه په سوشل میډیا ورکولی شي. په دې حق لا هغه څه کولی شي. مهوش محب کاکا خیل په دې حق لا نور څه تفصیل ورکوي.
اوس د پاکستان الکترونیک کرایمز اکټ لاندې دا یو ډېر غټ جرم دی او د دې درې کاله سزا ده، او وسره وسره یو لس لکه روپۍ د دې چې کوم دینو هغه د دې جرمانه ده. نو داسې جنکه اف آی اے چې کوم سایبر کرایمز ونګ دی هلته تلی شي او هلته د دې کمپلینټ جمع کولی شي، اف آی اے والا تلیم شي پاغه باندې چاپه والی شي، دا موبایل هغه ناغشتی شي، دا موبایل بالکل فورنزک کی دی شي، چرته دا پکچر یا ویډیو سیو دا هغه نه باغه ډیلیټ کړی شي.
پوهان وای پکا دا زنانه د خپل ډیجیټل او قانوني حقوقو نه خبر وي، او که څوک هم د دې آلات د لارې دوی زوروي یا دوی باندې دباو چوي او بلیک میل کوي، پکا دا دوی د خپل حقوقو نه خبر شي او د دې پر ضد قانوني کاروایی وکړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د پاکستان مرکزی بینک په هیواد کې د معاشي حالات پر وړاندې ځینې فیصلې کړې. په دې کې د سود شرح 18% تر رسول شوې ده. بینک ویلي دی چې د دې مقصد په ګرانې قابو موندل دي. مردان کې د ډیوه خبریال ریاض حسین د اقتصاد پوهانو او کاروبار کوونکو سره په دې خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک ویلي په ملکی کچا په ګرانې کې اضافه کیږي او د ګرانې قابو کولو لپاره د سود په شرح کې اضافه شوه. تیر کال په نومبر کې مرکزی بینک د سود شرح 14% تر رسول و او 13 ورځې د سود په شرح کې 1% نور اضافه کړي او دا 18% تر رسیدلې ده. په مردان خار کې د صنعتکارو او کاروباریانو مشر ظاهر شوای په صوبه کې د وړاندې نه کاروباریان د زیاتو خرڅونو او په کاروبارونو کې د مشکلاتو سره مخ دي. د سود د شرح سیوا کې دوه سره بعد د بی مشکلات نور هم سیواشی. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل په صوبه کې د ترهګرۍ او قدرتۍ اپتونو له عمله کاروبارونه د وړاندې نه اغیزمن دي. د سود د شرې سیوا کې دوه سره به په صنعتي قرضو کې اضافه وشي. د پاکستان د مرکزی بینک گورنر جمیل احمد ویلی چې په نړیواله کچا اقتصاد د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی او د هغې اثرات په پاکستان هم دي. هغه ویلی په 13 زری پالیسۍ کې دوی د پرمختیا شرح 2% اټکل کړی و، خو امکان لري چې دا د 2% نه هم راکم شي. مرکزی بینک روان مالی کال د ګرانې شرح 40% اټکل کړی، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په ملک کې مجموعي ګرانی 43.5% ده او د روان مالی کال په شپږ میاشتو کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 3.4 اربع ډالر ریکارډ کړی شوی. اقتصاد پوه وکیل رحمان وایي اگر چې مرکزی حکومت د سود شرح په دې وجه هم زیاته کړي چې دا د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF شرط دی، خو بیا هم د پاکستان چې کوم اقتصادي صورتحال دی د هغې هم دا تقاضا ده چې د سود شرح زیاته کړي. وی وی ډیوسرا په خبرو کې هغه وویل کله چې هم په ملک کې ګرانی زیات زیاته شي نو حکومت د سود شر زیاته کړي چې لعمله په مارکیټ کې د پیسو مقدار کم شي او د هغې سره ګراني راکم شي. خو نو مولي ویل په کاروبارونو باندې منفي اغېز کیږي.
یو هدف پر خدای اثر دار شي چې لګراني کم شي، پیسې په سرکولیشن کم شي، نو دا غي په وجه باندې د شیزونو قیمتونه سهدا پر کنټرول شي، د دې په وجه باندې کاروبارونه خراب شي، بیروزګاری راځي او سهدا پر چې شیزونه کم جوړیږي نو دا غي قیمتونه هم سیوال کیږي.
د پاکستان وزارت خزانه ویلي روان مالی کال پاکستان ته د 3.8 ارب ډالر ضرورت دی چې پکې 10 ارب ډالر کرنٹ اکاؤنٹ خساره اٹکل شوی و. خو مرکزی بینک وایي روان مالی کال با کرنٹ اکاؤنٹ خساره 9 ارب ډالر وی. د مرکزی بینک گورنر 13 ورځ میډیا ته ویلي چې پاکستان ته د راتلونکي 15 میاشتو پورې 8 ارب ډالر قرضې واپس کول دي او امکان لري په دې کې بعد 3 ارب ډالر د قرضو موده وغځول شي. د نوموړي په خبره دا وخت مرکزی بینک ته 2.2 ارب ډالر کاروباري قرضې واپس کول دي او امکان لري دغه قرضې بیرته پاکستان ته ترلاسه شي او پاکستان ته په 15 میاشتو کې یوازې 3 ارب ډالر قرضونه واپس کول دي. خو د بد مرغه د ایم ایف او ورلد بینک د پروګرام د ورستو کېدو له وجې د پاکستان د زر مبادله ذخیره کم شوې چې له امله یې د پاکستان اقتصاد د فشار سره مخ دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
پاکستان د نورو سیمو په شان په بلوچستان کې هم د اوړو بیې لوړې شوې دي. په صوبه کې د اوړو د لوړو بیو علت څه دی او دې د عامو خلکو لپاره کومې ستونزې رامخته کړې دي؟ په دې اړه تفصیل د کوټه نه د ډیوه خبریال حمید سمسور په دې راپورټ کې وړاندې کوي.
15 کلن محمد یونس د نوي کلی اوسېدونکی دی. دی د وړو د اخستلو لپاره د کوټ ښار سرکولر سړک ته راغلی دی. وی چې اوسې د میاشتې د وړو خرڅه ډیره زیاته شوې ده. له دکاندار څخه په پور باندې وړو غواړي. د ده په خبره چې د تیر میاشتې د وړو پیسې مې هم نه دي ورکړي. اوس دی په نغدو باندې یوازې د نیمې تیلې د اخستلو توان لري.
دا وړو ما 130 روپۍ کیلو واسته، اوس 10 کسان خوړلو والا دي، هغه به 6 خوري. 0 روپۍ 1500 روپۍ زما دیاړي ده. کباړي کار کو مزدوري سکلا سپکس ہو سی کلا ہو سو شي کلا تو سو شي غریب خلق سو کی ڈوڑا نہ ملاوی گی نسے بک نور بشک سے بک جات کی بشی اخری ڈوڑا نہ بغیر گزارا ہونے کی.
ډیلران وی چې د وړو اخستونکو اوس ډیر کم سوی دي. زیات شمیر خلک چې راسي هغه په پور باندې وړ غواړي او زیاتره هغه خلک چې د کورنۍ وګړي ډیر زیات وي. د پاکستان فلور ملز په خوانی مشر بدرالدین کاکړوی چې د سند او د پنجاب د زلول لوري د غنم او د وړو لپاره لاري تړل سوی دي. د دې په خبره چې د بلوچستان 50% د غنم او وړو له پنجاب څخه راځي.
بلوچستان کې د وړو د غنمو د قلت یو خو د بارانونو سچ دا وجه ده. بله صوبو پر خپل طور باندې پنجاب او سند چې زیات غنم کې پیدا کیږي هغه د سو یو صوبې او بل صوبې ته تورنګ د پاره پابندي لګولې ده. بیا په بلوچستان کې په کم علاقه کې غنم کیږي، په هغه علاقه کې سیلاب راغلی دی. یو خو وجه دا ده بل زمر د بلوچستان صوبایي ګورنمنټ چې دی هغه ته پکارو چې د بلوچستان د عوام د ضرورت مطابق غنم د دې سره سټاک پروت وای. دی بلوچستان ضرورت دی میاسي 15 لکه 14 لکه بوري دي د 100 کیلوغا دی وجه باندې دا ټیم بلوچستان کې ترګه د پاکستان غنم ګران دي.
د وړو ډیلران وی چې اوس چې د 100 کیلوګرام د یوې ګونی بیا تر 14000 زیاته شوی ده. د بلوچستان د خوراک صوبایي وزیر انجینیر مرکوی چې حکومت د وړو د ستونزې د الکولو لپاره تکل کوي.
د پنجاب څخه خواست وکړي چې 14 لکه 14 لکه ګونی مرتراکه غونه کړه. بیا موږ بیرته ولاړو وفاق ته. د وفاق سره موږ دا اوس 2 لکه ګونی نورې غنم چې دی هغه وفاقي حکومت پاسپورټ کم ده هغه موږ ته شروع کړی دی. هغه به راځي او موږ به در مارچ پورې دا غنم چې کم دی دا به وړه او عوامو تورکو کم چې د دوی خپل هغه ارزانه قیمت دی پر هغه به ورسوو.
د خوراک صوبایي څنګهوي چې بلوچستان هر میاشت و 14 لکه ګونۍ ته اړتیا لري. د فلور ملز مالکان وی چې د پنجاب او د مرکزی حکومت ترمنځ د تاو تریخوالي له سببه ځخه هم د وړو بوران نور زیات شوی دی. وړه نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې هم بیې ډیر زیات شوی دي چې عادي خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
خبری خبرونه کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د ډیوا همکار مختار خلیل.
د امریکای په مشهور میګزین دی نېشنل انټرست کې د پاکستان او د امریکای په تعلقاتو یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د پاکستان او د امریکای ترمنځ نوي تعلقات جوړېدو والدي. دواړه ملکونه غواړي چې په تیرو شلو کالو کې د تعلقاتو د خرابوالي لاندېنی حتی د غورځېدو نه پس دا اوس بیا د سره خکی. دی نیشنل انټرست میگزین لیکي دا نه ده معلومه چې دواړه ملکونه به په کم لوري او تر کومه ځایه پورې خپلو کې شریک مزل کوي. په تیرو شلو کالو کې د امریکا او د پاکستان تعلقات د افغانستان د جنگ له سببه ډیر خراب شوي دي. پاکستان د افغانستان په جنگ کې امریکا سره د ملاتړ کولو په غرض امریکا له افغانستان ته د فوجي سازو سامان رسولو لپاره خپل لارې ورکي او د مخبره معلومات به ورکول. امریکا د دې ملګرتیا په ایواز کې پاکستان ته د فوجي امداد نه علاوه خپ خلاص مټ مالی امداد هم ورکړی دی. خو افغانستان کې د امریکای د ناکامۍ په وجه امریکای سره د پاکستان ملګرتیا هم فضول او بے ثمره او خطا. خو بل طرف ته هر کله چې پاکستان هم د افغانستان د جنگ د لاس ډیر پر هرونه خوړلې دي په دې سبب پاکستان له د امریکای امداد هم د پاکستان په څخه رانغلو. په امریکا کې د هغه وخت د صدر ترامپ حکومت سره د طالبانو د خبرو اترو د پاره پکې نولو هم د پاکستان منډو ترلو سزا وننیولو. د دې صورتحال پر راپورته کېدو امریکا او پاکستان په یو بل الزامونه لګول شروع کړل. ان تر دې چې د امریکا په سینټ کې ریپبلیکن غړو پاکستان باندې د بندیزونو لګولو دړکې هم شروع کړي. په واشنگټن کې د بصیرت خاوندانو د دې ټولو حالاتو خپه سړه سینه تابعا وکړله. په دې لړ کې د امریکا د خارجه چارو د وزیر د اغلی انټونی بلینکن دا بیان ډیر د زیرکتیا ګڼل کیږي کم چې د کال 2021 په سپتمبر کې کانګرس ته ورکړې وو او ویلي وو چې پاکستان سره د ماملو د وړاندې خوځولو د پاره به مونږ یوازې تیر شلو کلونو کې د پاکستان کردار نه یادو بلکې امریکا و دې ته ګوري چې راتلونکو کلونو کې به پاکستان کم رقم کردار ادا کړي. مضمون لیکي اوس هر کله چې د افغانستان جنگ د ماضي داستان جوړ شوی دی او د طالبانو د ملګرتیا د پاره مشهور د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د اقتدار نه لری شوی دی. په دې سبب پاکستان او امریکای د خپل نوو تعلقاتو د پاره د نوو لارو چارو لټول شروع کړی دی. خو دلته مسله دا ده چې د دواړو ملکونو د خرابو تعلقاتو په دور کې پاکستان کې د امریکای مخالفه قوتونه ډیر مضبوط شوی دي. دا قوتونه د پاکستان ولسته امریکا د یو نا ادوار اتحادی په تور پیش کړي او چې د خپل غرضونو د پاره تل د پاکستان سیاسي نظام په خپل پنجو کې ساتلې دي. د پاکستان خلکو ته د امریکای دا هغه وخت نور زیاته بدرنګ شو کله چې عمران خان الزام ولګول چې د دې د حکومت په نسکورولو کې د امریکای لاس وو او امریکا دا الزام ردی. دی نېشنل انټرست میگزین لیکي چې دواړو ملکونو اوس دا احساس کړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د سره جوړیدونکو امکاني تعلقات د لازمان د دوه اړخیز خېګړې د دواړو ملکونو د اولسونو د مرستې او په مستقلو بنیادونو قائم شي. امریکای سره د اوکراین د جنگ په معاملې کې د هندستان ګزګوزی پالیسۍ هم فکر مل کړی دی او دا شان اوس په سیمه کې صرف پاکستان داسې یو ملک پاتې دی چرته نه چې امریکا په خطه کې د خپلو مفاداتو تحفظ کولی شي. امریکا په خطه کې یوازې د هند بحر القاهل د سیمې مسلې په فکر کې نه دا چولی بلکې د چین او د روس ورس په زیاتی اثر رسوخ د طالبانو مضبوطېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ د ایټمی وسلو د نه خورېدو او د ایټمی تحفظ مسلې داسې مسلې دي چې امریکا سرګومه کړې ده. پاکستان د بری صغیر ایران عرب نړۍ وسط ایشیا او روس او چین په منځ کې پروت اهم جغرافیایي ملک دی او هم دلته نه امریکا د خپلې موجودګۍ په زور د دې ټولو ذکر شوو مسلو بشپړ تابعیا کولی شي.
اوس وړاندې کوو یو اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای او د جاپان د خارجه چارو او د دفاع وزیرانو په تیرو ورځو کې واشنگټن کې خپلو کې ملاقات کړی دی چې غرض یې د عوامي جمهوریت چین د شمالي کوریا او د روس له طرفه د سلامتیا د ورسپزیاتی راپورته کیدونکو مسلو د مخنیوي د پاره خپلو کې اتحاد مضبوطولو. د ملاقات نه پس د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې د امریکای او د جاپان اتحاد په هند بحر الکاهل سیمه کې د امن او محکمتیا د پاره ډیر زیات اهم وبللو. د جاپان د قومي سلامتیا او د دفاع د نوو تګلارو ډیره ستاینه وکړه چې پکې دفاعي اخراجاتو کې زړپور زیاتواله کول او دفاعي ادارو او بنیادي اډانو باندې زیات اخراجات کول شامل دي. خاغری بلینکن زیاته ک چې دا نوې حکمت عملی د جاپان د دې ارادو په صفاتوګه سرګندونه کوي چې جاپان به امریکا او ملګرو ملکونو سره دفاعي ملګرتیا کې د جوختي همکارۍ نوې کردار ادا کوي. خاغری بلینکن وایي موږ خپلو کې پوخ نیت کړی دی چې د جمهوریت او د بشري حقونو شریک اقدار به بالا ساتو، د قانون د بالادستۍ د بین الاقوامي نظام به دفاع کوو، د عالمی مسلو په مخنیوي کې د نړۍ د مشرۍ کولو کردار جاري ساتو، ځکه چې دا عالمی مسلې یو ملک هم په یوازې ځان نشي اوارولی. د امریکې د دفاع وزیر لایډ آسټن هم د امریکې او جاپان ترمنځ د واضح دفاعي اتحاد اهمیت په ګوته کو او د جاپان په دې صفتو کړلو چې د سیمې د امن او محکمتیا په ځای د ساتلو دپاره د خپلې دفاع د مضبوطولو اهمه فیصله کړې ده. د جاپان دا فیصله هم یو تاریخی فیصله وبلله چې جاپان کې به امریکانو فوجونو لا د زیات نه زیات کردار ادا کولو موقع ورکړي. خاغری لایډ آسټن په دې لړکی د جاپان په اوکیناوا جزیره کې د امریکې د دولسمی بحری دستي د بیا منظم کولو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. دوی چې موږ خپل دغه بحری دستي له جدید فوجي سامان ورکو او د مخبره او د سارنې جدید آلات او معلومات به هم ورسو. خاغری آسټن خپل وینا په دې ختم کړله چې زموږ اتحاد د نورو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زیات مضبوط دی، ځکه چې دا په شریکه د کار کولو، اعتماد او د شریکو اقدارو په بنیاد قائم شوی دی، کوم چې د کلونو کلونو راسی زموږ د تعلقاتو بنیاد دی. همدغه وجه ده چې داسې هیڅ یو مسله نشته چې موږ پرې قابو نشو موندی، خو شرط دا دی چې موږ خپلو کې اوږه په اوږه تګ جاري وساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لری نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو اس ای. تاسو په دې